السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې ورځ مو نیکمرغه او روژه مو قبول وي. زرزوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مشلې اورېدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1992 لمریز کال د سرطان یو دیرشمه نېټه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای له 22 سره برابره ده. دغه راز نن د روژې د مبارکې میاشت 14 هم ده. د دریم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ناټو د ماین پاکۍ له ټولو ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د اډو او اور په ساحه کې ټول ناچو دي مواد او مهمات پاک کړي. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو حل هم درکو، خو په سر کې پام وکړئ دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره په ارګ کې کتنه درلوده. ناټو په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو ټولنو غوښتي چې د ایساف د پوځي اډو شاوخوا او د دوی د ځواکونو د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاودو مرمیو او مهماتو پاکې کړي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هېواد د نوي حکومت غواړي چې له متحده ایالاتو سره په معامله کې له احتیاط څخه کار واخلي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره په ارګ کې وکتل. د جمهوری ریاست په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې په کتنه کې دواړه خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د سولې د بهیر او له تروریزم سره د اغیزمنې او جدي مبارزې په اړه خبرې وکړې. په کتنه کې ښاغلی عزیز افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لیک چې له ده څخه یې پاکستان ته د سفر غوښتنه کړې وسپاره. په روانه خبري مجله کې دوستانو په دې اړه تفصیل وایي. ناټو په افغانستان کې د من پاکۍ له فعالو ټولنو غوښتي چې د ایساف د پوځي اډو شاوخوا او د دې د ځواکونو د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاو دو مرمیو او مهماتو پاکې کړي. د راپورونو له مخې له 2008 کال راهیسې 350 تنه ملکي افغانان چې اکثریت یې ماشومان دي د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو په شاوخوا سیمو او د ناټو د اور په ساحه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ماین پر ضد افغانانو د مبارزې دفتر مشر او د ام ډي سي د ماین پاکۍ د ټولن رئیس انجینر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا پوځ تماس ورسره نیولی خو موافقه ورسره نه ده شوې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هېواد له نوي حکومت غواړي چې له متحده ایالاتو سره په معامله کې له احتیاط څخه کار واخلي. خامنئي وویل امریکا د اعتماد وړ نه ده. ایرانی چارواکو ته په خپلو څرګندونو کې پرون خامنئي وویل هغه له امریکا سره خبرې کول منع کړي نه دي، خو زیاته کړه چې د امریکا دریځ ته په پام سره د پراتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرو او تماس ته خوشبینه نه ده. د ایران ستر مذهبي مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې ده دوه اونۍ وروسته حسن روحاني چې یو منځلارې اسلامي سیستم پلوي دی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د سوریې کړکیچ پر ناسم لوري روان دی. کیمرون له بی بی سي سره په مرکه کې چې پرون خبره شو منل چې د ولسمشر بشار اسد رژیم خای د ځواکمنېدو په حال کې وي او د اپوزیشن له منځلارو ډلو سره د نورو مرستو غوښتنه وکړه. کیمرون وویل چې د سوریې پر روانه کورنۍ جګړه کې حالت یو ولاړ حالت دی. د برتانیا پوځي قومندانانو د سوریې وسلوالو ته د وسلو د ورکولو د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی، خو کیمرون وویل چې د ده حکومت په دې برخه کې چې د ټولو ډلو ته د وسلې ورکړي کنه تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. د برتانیا صدر اعظم وویل چې د اپوزیشن په لیکو کې خورا زیات افراط لیدل کیږي، خو ده زیاته کړه له هغو ډلو سره چې په سوریه کې ډیموکراسي غواړي د مرستې لپاره باید زیات اقدامات وشي. د راپورونو له مخې د ولسمشر اسد پلوي ځواکونه د لبنان د حزب الله افراطي ډلې په مرسته په وروستیو څو میاشتو کې په تعرضي حالت کې دي. مصری امنیتی او روغتیایي سرچینې وایي دوه پوځیان چې یوې پولیس ته د مصر د سینا په ټاپو ځمکه په دوو چلا خو منظمو حملو کې وشل شوې دي. چارواکي وایي وسلوالو په آریش ښار کې دوه تنه سرتیري چې لومړی د یو دولتي ودانۍ او بل د یو راډیو سټیشن ساتنه کوله په ډزو وشل. پرون په یو بله پیښه کې ولس پوځیان د موټر د ټکر په پیښه کې مړه شول. د مصر د نیل دلتا په بحیره ولایت کې په دې پیښه کې له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس پرون خبر ورکړ چې د دې هېواد 15 تنه پوځیان د فارک د کین اړخو وسلوالو په کمین کې وشل شوي دي. سانتوس ویل پر دې سرتیرو چې د یو پایپ لاین ساتنې کوله د شنبې په ورځ وینزویلا سرحد ته نږدې په ختیځ اروا اوکا ولایت کې حمله وشوه. د نوموړي په وینا په دې کمین کې اویا تنه وسلوالو برخه اخیستې وه چې 12 کسان یې د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د کولمبیا ولسمشر ویل د خپلو پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د وسلوالو د نیولو هڅه وکړي. د کولمبیا پوځ اعلان کړی چې د هیواد په کاکوتی جنوبي ولایت کې د فارک له وسلوالو سره په نښتو کې 4 دولتي سرتیري او د فارک 4 وسلوال وژل شوي دي. اوس هم د هوا حالات.
سلام سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمانیم. پام وکړئ د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه وړاندوینه سوې ده. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 30 چې 15. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 34 چې 21. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 30 چې 21. په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 39 چې 34. او په جلال آباد کې هم اسمان شین اٹکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 30 چې 21.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اورئ. ناټو د منپاکې له مؤسسو غوښتنه کړې ده چې د دوی د پوځي اډو شاوخوا او د اور په ساحه کې د پرتې سیمې له ناچو د مرمیو او مهماتو پاکې کړي. د برتانیې حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو ډیموکراسي پړه په یو رپورت کې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د پام وړ مثبتو پرمختګونو ته کتنه کړې ده. پروانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د غلې حاصلات سکل د نورو کلونو په پرتله ښه دي.
وخته پورې چې د افغانستان یا بیاری په برخه کې د بندونو جوړېدلو برخه کې کثر مزدوري ونه شي نو موږ به للمي کښتونو ته ډېر ګورو، موږ د حاصلاتو کچه به ښه وي.
د نړۍ په مطبوعات کې د افغانستان پړه څراغ لی په همدې خبری مجله کې اوري او دا هم اوري چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي چې د افغاني پر وړاندې د بهرنیو اثر لوړېدل د افغان کارګرانو په ژوند منفي اغیز لري. د ژوند رنگونه د دې خبری مجلې په پای کې اوریدل شي. ناټو په افغانستان کې د مین پاکې له مؤسسو غواړي چې د دې د پوځي اډو شاوخوا او د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاو د مرمیو او مهماتو پاکې کړي. له دې مخکې د مین پاکولو یوې ټولنې ویلي چې د ناټو ناچاو د مهمات په زیاتېدونکي شمېر ملکي افغانان وژلي دي. د مین اکشن په نوم د ملګرو ملتونو اړوند ټولنه وایي چې ایساف باید له افغانستان تر وتلو مخکې خپلې اډې او د مرمیو د انداخ په حد کې پرتې سیمې په بشپړ ډول پاکې کړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
ناټو په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو ټولنو غوښتنه کړې چې د ایساف د پوځي اډو شاوخوا او د دې ځواکونو د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاو د مرمیو او مهماتو پاکې کړي. د راپورونو له مخې له 2008 کال راهیسې 350 تنه ملکي افغانان چې اکثریت یې ماشومان دي د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو په شاوخوا سیمو او د ناټو د اور په ساحه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ماینونو پر ضد د افغانانو د مبارزې د دفتر مشر او د ایم ډی سي د ماین پاکۍ د ټولنې رئیس انجینیر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا پاوز له دوی سره تماس نیولای خو تر اوسه موافقه نه ده شوې.
ناتو قواوی په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د موسسات څخه د ام ډي سي نه او نور موسساتونه دوی غوښتي چې دغه ساحه دوی باید پاکې شي. په دې چې په افغانستان کې فعلا 4000 د ماینران چې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې کار کوي موجود دي، نو تر اوسه پورې فیصله نهایي شوې نه ده. په مجرد دې چې موافقې ته سره ورسېږو انشاءالله دا کار به ډېر ژر شروع شي او په آینده کلونو کې دا ساحه به له نوې څخه پاک شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو اړوندې ټولنې ماین اکشن ویلي دي چې ناټو په بشپړ ډول د خپلو ځواکونو له ایستلو مخکې د خپلو اډو شاوخوا سیمې باید له ماینونو او ناچاو د مهماتو پاکې کړي. د ځنګړو متعارفو وسلو تړون چې په 1978 کال کې د ایساف اکثرو غړو هیوادونو لاسلیک کړی، پوځي ځواکونه په دې مکلف بولي چې له خپلو موقعیتونو څخه ټول ناچاو د مهمات او مرمۍ پاک کړي. د ماین اکشن مؤسسې مشر محمد صدیق رشید ویلي تر څو چې ناټو دا ستونزه حل کړې نه وي ډېر امکان لري چې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي، ځکه چې په افغانستان کې اکثر خلک په ناچاودو مهماتو او مرمیو پسې ګرځي، څو اوسپنه یې کباړ کړي او وی پلوري. د رشید په وینا په دې ډله کې ناچاودې د هوان مرمۍ او لاسي بمونه شامل دي. په 13 جنوري میاشت کې د کوه صافي په یو کلی کې چې د باګرام هوایي اډې ته نږدې پروت دی، په یو چاودنه کې درې ملکیان مړه او 15 نور ټپیان شول. رشید وایي د دې څېړونکو په هغه کلی کې له 400 زیاتې ناچاودې مرمۍ وموندلې. په فبروري میاشت کې په بامیان ولایت کې یوې چاودنې دوه تنکي زلمیان سخت ټپیان کړل. د ماین اکشن مشر وایي چې د دې سیمې ته هم خپل ماین پاکان واستول او هغه چې تر اوسه خپل نیمایي کار بشپړ کړی، له 500 او زیاتې ناچاو د مرمۍ او مهمات چې ډېره برخه د ایساف موندلې دي. د ماین اکشن مشر صدیق رشید فرانس پرس اژانس ته ویلي دا مسله ډېره مهمه ده، ځکه ناټو په افغانستان کې سلګونه پوځي اډې لري چې ډېره برخه به له 2014 کال وروسته وتړل شي او یو شمېر نور یې افغانانو ته سپارل کیږي. رشید وایي په همدې دلیل دی فکر کوي چې ښایي د تلفاتو شمېر لوړ شي.
و امر دل چې ناټو په افغانستان کې د مین پاکې له مؤسسو غواړي چې د دوی د پوزي اډو شوخوا او د اور په ساحه کې پرتی سیمې لناچو د مرمیو او مهماتو پاکې کړي.
خبري مجله اوري.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل، ولسمشر حامد کرزي تیر ماښام د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره په ارګ کې وکتل. د جمهوریت ریاست په دې اړه یو بیان کې ویلي چې په کتنه کې دوه خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د سولې د بهیر او له تروریزم سره د اغیزمنې او جدي مبارزې په اړه خبرې وکړي. په کتنه کې ښاغلی عزیز افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لیک چې له ده څخه پاکستان ته د سفر غوښتنه کړې وه وسپاره. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی کرزي د نواز شریف له رسمي بلنې څخه مننه وکړه او پاکستان ته د سفر بلنه په اصولو کې ومنله، خو ټینګار یې وکړ چې افغان پلاوی به هغه مهال پاکستان ته ځي چې د سفر اجنډا یې مشخصه، د سفر مقدماتي چارې ترسره او د کتنې د اجنډا په سر کې له تروریزم سره د اغیزمنې او جدي مبارزې او د سولې د پروسې په اړه خبرې شاملې وي. د پاکستان صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د ورځني سفر په ترڅ کې 13 ورځې د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره په کتنه کې ویل چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له هڅو ملاتړ کوي. د همدارز ویل چې که د سولې عالي شورا وغواړي پاکستان دې ته چمتو دی چې یو شمېر نور طالب بندیان هم له بنده آزاد کړي. دا چې پاکستان د پاکستان دغه لوړ رتبه مقام سفر کابل ته اهداف لري او د غراس آیا پاکستان واقعي کولای شي چې د سولې پروسه کې پر طالبانو فشار راولي ترسو افغان حکومت سره خبرو ته کینوي. د چارو کارپو وحید مجده وایي
لاغه وخت چې نوې حکومت په پاکستان کې راغلی دا اول وخت دی چې د پاکستان یو چارواکی یو لوړ چارواکی افغانستان ته سفر کوي. یعنی دا غوښتي سفر مخه او هدف البته په اول کې سولې په پروسه کې خبرې کول هم نه دي خوده شي، یوازې د راغلي غواړي چې دلته د افغان حکومت سره خبرې وکړي او حامد کرزي ته د سفر یو بلندیک ورکړي. نو زه فکر کوم چې دومره یو کار چې اوس کېږي دا څه زمينه لري لپاره چې حامد کرزي پاکستان ته راشي او د نوې حکومت په شرایطو سره کینی او سره خبرې وکړي. تر اوسه پورې پاکستانیانو ډېر هڅې کړې دي چې طالبان دې ته وهڅوي چې هغه بیرغ او عنوان لري چې او بل هغه نه راشي او امریکایان سره خبرې وکړي، خو طالبان دا خبره نه دي منلي او رد کړې دي. دا خبره ویلي دي چې امریکا ته موږ سره خبرې کوي د هغه بیرغ او د عنوان باندې خبرې کوي راغلي، تر اوسه پورې خو پاکستانیان په دې کار پاتې راغلي دي.
د چارو کارپو وحید مجدو چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د سفر او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د ونډې او د رول د احمد پاړه ازادي رادیو سره څرګندونه کولې. د مشرانو جرګې هم کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سفر پاړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي. د مشرانو جرګې د شنبې ورځ په عمومي غونډه کې ډېر شمېر سناتورانو پر همدې مسأله بحثونه وکړل. ځینو سناتورانو ویل چې دا سفر او د پاکستانی چارواکو ژمنې تر هغې ګټه نه لري چې پاکستان د افغانستان پړه خپل دوګونی سیاست بدل نکړي.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
او دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر کرزی تیر ماښام د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره په ارګ کې وکتل. په اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی عزیز افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لیک چې له ده څخه پاکستان ته سفر غوښتنه کړې وسپاره. ناټو په افغانستان کې د مین پاکۍ له فعالو ټولنو غوښتي چې د آیساف د پوځي اډو شاوخوا او د دوی د ځواکونو د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاودو مرمیو او مهماتو پاکې کړي. د لوړو زده کړو وزارت نوې برابر شوې تحصیلي نصاب د تدریس لپاره د کابل او ولایتونو د پوهنتونانو رئیسانو ته وسپاره. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د هیواد د نوي حکومت څخه غوښتنه کړې چې له متحده ایالاتو سره د په معاملې کې له احتیاط څخه کار واخلي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د سوری کړکېچ پر ناسم لوري روان دی. مصری امنیتی او روغتی سرچینې وایي دوه پوځیان چې وي پولیس د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې په دوه جلا خو منظمو حملو کې وژل شوی دي. او د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد 15 پوځیان د فارک د کین اړخو وسلوالو په کمین کې وژل شوی دي. ازادي رادیو د سهار لونه د مخام تر بچو پورې په اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونه کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعات کتلی او د افغانستان پړې د مقالو ځینی برخې دروروي.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سفر د نړیوالو مطبوعاتو زیات پام ځان ته اړولی دی. په دې لړ کې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په خپل وروستي ګڼې کې لیکلي سرتاج عزیز افغانستان ته ولاړ چې تر څو میاشتنی لفظي شخړې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې ترمیم کړي او ولسمشر حمید کرزی ته په رسمي توګه د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. وال ستریت ژورنال لیکلي سرتاج عزیز په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره له کتنې وروسته ژمنه وکړه چې هیواد یې په افغانستان کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ ولاړ دی او د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پراخوالي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په حواله د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي هیواد یې کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د هغه په وینا پاکستان پخوا له طالبانو سره تماس درلود خو پاکستان پر طالبانو کنټرول نه لري. وال ستریت ژورنال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې کابل ته د سرتاج عزیز سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې یو نوی پاڼه پرانستې ده. ورځپاڼې د زلمی رسول په حواله لیکلي چې له دې وړاندې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي لپاره د ولسمشر کرزي د حکومت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي له بده مرغه له دغو هڅو هغه څه نه دي ترلاسه شوي چې افغان حکومت یې تمه درلوده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د معارف د ناسم وضعیت موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي د پوهنې لپاره د افغانانو لیوالتیا د تیرو څو لسیزو په مقایسه تر ټولو لوړه اندازه کې ده په ځانګړي ډول د نجونو لخوا. ورځپاڼې د هغو کسانو په حواله چې د پوهنې په برخه کې کار کوي لیکلي چې حکومتي مقاماتو د پوهنې په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او په دې برخه کې لوی ستونزې موجودې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان په ناامنو سیمو کې په زیاته پیمانه ښوونځي تړل کیږي او که د یو کس لپاره چې وکولی سي په ټولګي کې حتی یو څوکۍ هم پیدا کړي د تدریس سطح ډیره ټیټه ده. خو ورځپاڼه لیکي چې بیا هم د زده کوونکو شمیر دومره زیات دی چې تقریبا هر ښوونځی درې وخته لري. نیویورک ټایمز بیا د ملګرو ملتونو د 2012 میلادي کال د اټکل له مخې لیکي چې په افغانستان کې له هرو دوو ماشومانو څخه چې عمرونه یې د ښوونځي لپاره برابر وي یو یې مکتب ته نزی.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په هیواد کې د غلې حاصلات سږ کال د نورو کلونو په پرتله ښه دي. د کرنې وزارت ویان مجید قرار ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د دوهم ځل لپاره په هیواد کې 6 میلیونه ټنه غله تولید شوې وه او تمه ده چې سږ کال به د غلې حاصلات تر تیر کال هم زیات وي. خو د یادونه وکړه چې د ښو حاصلاتو د دوام لپاره د هیواد د اوبو لګولو سیستم باید په سم ډول ورغول شي. د میوې د حاصلاتو په اړه هم ښاغلی قرار وایي چې د ښه اقلیم له وجې د هیواد د میوې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ټولو موضوعاتو په اړه د نور تفصیل لپاره د کرنې وزارت لویان مجید قرار سره د احمد تکل مرکه واورئ.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې لونه شوي دي او درمندونه اخیستل شوي دي. سکل د خود کفایی یا پر ځان بسیاینې تر پړاو پورې څومره وخت پاتې دی فکر کوي چې هغه ته افغانستان رسیدلی که لا تر اوسه پورې وخت ورته پاتې دی چې پر ځان به بسیا کیږي؟
له بده مرغه زموږ د غلې د تولید کچه چې د هغه په ورښتونو باندې تر ډېره حده ولاړه ده. په کومو کلونو چې ورښتونه ښه وي زموږ د خودکفایي نظمو فاصله هم زیاته نه وي. مثلا تیر کال زموږ د حاصلاتو کچه ډېره ښه وه، یوازې 300 ټنه غلې ته موږ ضرورت درلود چې بهر نه مو راوړي وای. د دې نه مخکې په 1998 کال کې هم زموږ د غلې د حاصلاتو کچه ډېره ښه وه، تقریبا 300 ټنه غلې ته موږ ضرورت درلود چې بهر نه راوړو. البته دغه اتکاز موږ په ورښتونو باندې شته، د لا تر څو وخته پورې سي د افغانستان د بیارۍ په برخه کې د بندونو جوړېدلو برخه کې ښه سرمایهګذاري ونه شي، نو موږ به للمي کښتونو ته ډېر ګورو. که چېرته للمي کښتونه او ورښتونه ښه وي، زموږ د حاصلاتو کچه به ښه وي. البته د بیارۍ برخه کې زموږ سرمایهګذاري په شدت سره روانه ده. انشاءالله که موږ په همدې تناسب باندې مخکې ولاړ شو، په راتلونکو 10 کلونو کې به افغانستان د ابي کښت له درکه هم د غلې له درکه خودکفا وي.
او د میوې صادرات
په لومړی روبه کې زموږ د میوې صادرات د تیر کال د همدې لومړی روبې په پرتله باندې تقریبا 50% زیات و، چې دا ارقام د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې لخوا د تجارت وزارت لخوا ورکړل شوي دي. او موږ دا توقع لرو چې کال په کال زموږ د میوې صادراتو کچه ځکه زیاته شي چې د باغدارۍ ساحه هم پراخېږي، او کوم باغونه چې په تېر 3-4 کاله کې ښودل شوي دي هغه په حاصلاتو راځي، او د تر څنګ د افات د مهارېدلو په برخه کې هم کار کېږي. او ضمناً زموږ تاجر نوي بازارونو ته لاره مومي. د تر څنګ زموږ مختلف پروسې چې هغه د بزګرو او د تولیدونکو او د تاجرو ترمنځ د تحصیلګرۍ او د زمینې برابرولو پروژې دي، دغه پروسو هم نتیجه ورکړې ده. موږ د دې پروسو تاثیرات کورو. د بسته بندۍ برخه کې چې نوې کومې طریقې معرفي شوي دي، هغو طریقو هم نتیجه ورکړې، او بزګر اوس په خپله هغه طریقې چې دوی ته ښودل شوي، تاجر خپله هغه طریقې عملي کوي. نو زموږ په بازارونو کې د صادراتو پراختیا برخه کې هم انشاءالله پرمختګ ډېر ښه دی.
پخوا معموله وه چې د افغانستان د کرنې وزارت به له کروندګرو سره ځینې مرستې کولې، قرضې به ورکولې، ځینې امکانات به ورته برابرول. دغه مرستې په کوم حالت کې دي؟
متاسفانه په تېر 1.5 کال کې زموږ د قرضي سیستم چې دی هغه بفل شوی و. البته په تدریج سره هغه د کرنې د پراختیا بانک له منځه تللی و. موږ په تېرو 3 کلونو کې هڅه وکړله چې د قرضي سیستم بېرته احیا کړو، خو په لومړي قدم کې موږ مجبور شو چې د بانک په ځای باندې د کرنې د پراختیا صندوق رامنځته کړو. البته دغه صندوق هم ورو ورو د یو بانک جوړېدلو طرف ته په حرکت کې دی. موږ په تېر 1.5 کال کې تقریبا 15 میلیونه ډالر چې دی هغه سکتور او تاجرانو ته پروسس کړي دي، او په دې 15 میلیونه ډالر کې شاوخوا 15 میلیونه ډالر عملاً تادیه شوي دي، او په دې کې 43 میلیونه ډالر بیرته قرضه بیرته اعاده شوي هم ده، چې دا یو ډېر ښه پرمختګ دی. زموږ له نیکه مرغه زموږ دغه د کرنې د پراختیا صندوق چې دی، دا یو ډېره ښه موافقه تجربه وله چې په شرعي ماډلونو د قرضې ورکولو او په شرعي طریقو باندې د قرضې د ورکولو یو نړیواله تصدیق یې هم ترلاسه کړی، یو نړیوال ایوارډ هم ترلاسه کړی دی. په دې برخه کې یو موافق سیستم ثابت شوی دی، او د دې هغه ناغاګي د قرضې چې کله کله قرضه اخیستونکی تاوان کوي یا قرضه بېرته نه یاده کېږي، د دې کچه هم له نیکه مرغه ډېره زیاته ټیټه پاتې شوې ده. په معمول دی په نور نړۍ کې د قرضې سیستمونه چې دي، البته دغه چې د قرضې د غټو پورونو د ورکړې سیستمونه چې دي هغه تر 15% او د وړو قرضو د ورکړې سیستمونه چې دي تر 15% ناغاګي لري. خو زموږ د سیستم ناغاګي چې هغه 3.5% پورې ول دي. یو ډول قرضه چې دغه شرکتونو ته ورکوو، بالخصوص هغه شرکتونو ته چې هغوی د تجارت صنعتونو په برخه کې کار کوي، سره زراعتي مواد تهیه کوي یا زراعتي ماشین آلات تهیه کوي، په دې برخه کې موږ د ترشرونو د تولید یو شرکت ته 3 ځله قرضه ورکړي، او له نیکه مرغه هغوی هر ځل خپله قرضه 3 میاشتې مخکې تر خپل میعاد بېرته موږ تفتنه کړي، هغوی توانېدلي دي چې زموږ د قرضې نه په استفادې سره خپل د فعالیت کچه چې دی 4 چنده زیاته کړي. وروستی پکیج د قرضې چې موږ دوی ته ورکړی هغه 1.2 میلیونه ډالر دی چې البته منظور شوی دی او تر اوسه تادیه شوی نه دی، او موږ امید لرو چې دوی به دغه قرضه هم په خپل وخت تادیه کړی شي. او له نیکه مرغه د دوی د وسایلو کیفیت چې موږ کتلی دی، خپله د کرنې وزارت پروژو لپاره موږ د دوی وسایل رانیولي، د دوی د وسایلو کیفیت د هغه وسایلو نه چې په پاکستان او ایران کې جوړېږي له نیکه مرغه ډېر غوره او بهتر دی.
د کرنې د وزارت وان مجید قرارو چې په افغانستان کې سکل د غلې د حاصلاتو، د میوه د حاصلاتو او د غرس په دې اړوند د نورو پرمختګونو لپاره ازادي راډیو سره خبرې کولې. د کارګرانو ملي اتحادیه وایي چې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اثارو لوړېدل د افغان کارګرانو په ژوند منفي اغېز لري. د دې اتحادیې مشر د یکشنبې په ورځ یو خبري غونډه کې له افغان حکومت او خصوصي سکتور نه وغوښتل چې د افغان کارګرانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. په دې اړه جمیله ظریف رپورټ لري.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لوړیدل د اندېښنې وړ بولي او وایي دا به د هغو افغان کارګرانو په ژوند چې ثابت معاش لري ناوړه اغېز وکړي. د دې اتحادیې مشر معروف قادری د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ډالرو د بیې لوړیدل په افغانستان کې د لومړنیو موادو بیې هم لوړې کړې دي.
د دې چند روز آخر
په وروستیو څو ورځو کې د بهرنیو اسعارو بیې حتی له 30% پورې لوړ شوي او دا د ټولو شیانو په بیو په مستقیمه توګه اغېز کوي. دا د کورنیو په ژوند هم په مستقیمه توګه اغېز کوي. خو د بیو له لوړوالي سره سره د کارګرانو معاشونه په یو ډول دي.
معاششان ثابت است.
قدری هم درز له حکومت او خصوصي سکتور نه وغوښتل چې د کارګرانو ژوند ته پاملرنه وکړي او د هغوی لپاره ځینې امتیازات په پام کې ونیسي. د کارګرانو د ملي اتحادیې د مشر په خبره دا مهال 15 لک کسان په دولتي او 1.5 میلیون کسان په غیر دولتي ادارو کې په کارونو بوخت دي. مخکې تر دې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هم د افغانیو په وړاندې د بهرنۍ اثارو د لوړېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې وه او په دې برخه کې د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې وه. د کابل ښار څو تنو کراچیوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې عواید کم دي خو قیمتي زیاته ده.
په میاشت کې ډیری یا 2.5 زره یا 2300 یا 2300 هغه ښه کار چې وکړو 3000 بس قیمتي ده. یو شي تم نه سور رسېدلی. غریب خلک 1500 روپۍ باندې وړه دي. 12 ورځې نه کېږي
سار نه مونږ راغلي. دا 100 روپۍ مونږ نن ګټلي. دا تږي سو روزه ده. دغه سوري ته دمام وکړه.
بلخوا د افغانستان بانک مسولین خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغانۍ ارزښت نه دی ټیټ شوی. د دې بانک مرستیال خان افضل هډول وایي چې د ډالرو بیه د ټولو بهرنۍ اسعارو په وړاندې لوړه شوې ده.
د
افغانستان بانک مسولین هم درس وای چې د بهرنی اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیو د ثابت ساتلو لپاره ښه امکانات لري. نامنی په تیرو کلونو کې د تولیدي فابریکو فعالولو ته د حکومت نه پاملرنه او د بنیادی پروژو نه عملي کول په هیواد کې د وزګارو خلکو د ډېرېدو لاملونه بلل کېږي.
لالغمان څخه شیر زمان په خپل اس ام اس کې وایي د سولې پروسې په اړه مایوس دی او کلونو شول چې د هغه په وینا د سولې هڅه نتیجه نه ورکوي. یو اوریدونکي چې نومونه یې ذکر کړی په خپل پیغام کې ویلي دي چې کابل ته د سرتاج عزیز راتګ د پاکستان له لوبو څخه یو بل لوبه ده. عبدالمتین له دشت برسي څخه اس ام اس راستولی او وایي چې افغانان باید له خپل دښمن څخه ښه توقعات ونه لري. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
باز محمد د ولایت کابل
تکو
پڅ کور کې سپېڅل دا ولا مو کوچي انو مال وکاو را وکاو بس دغه عادت هم چې ته جرګه مرګه یغې ته لاس
په مالداري کې د کوم مال دې خوښيږي
بس په خوخه میږي وخانو دې سره مو مين اخیستیو اوس میږي دا وعده خبر دا کړه چې ته ډاکټر یا بو کو خروم رو سره بعد خبر دا بدغه وسره بار کو بس وسره رواني خصوصا میږي سره مينات
میږي سره دی ولی مينات
واړو ځاله پدې کې لګه عادت سوي
په دا ټول عمر کې بری څومره را ما ساتلی
500 مم ساتلی 200 مم ساتلی دا خوره وخت تر وخت مخابره ده. او نن سبا شکر ده کیمرا کمې کړې دي چې واتیا سولو پورې بولاړي او دا محسوس کولای لکه روزي ورکه سولو دا کو چې چم نسته ټوله بادي سوله
د سې سې کوم مخ دې ډیر توان کړی ډیر را مادي مرسوي
ډیر دا اوس ګور ابل روسي لا براغلې د سل مالې دې ماده ګونډیانو او څلوي کې ځانته دې ما وړي
سیلاو
سیلاو وړي دین پنځم به ورځ ما داس کې نوټه مې واخستل چې منډې را ولې ویل ما سیلاو ور سی وره لم کته را لګې ستلی او سماغه ته پرتی تاسو
نسې کو د مول نم سیلاو بچی
سیو خدا ګونو ټول آبادی سولا په سیلاو راغی سیلاب دا خبره چې تو ته به نیو نه پتا باندې په سیر را خاطر سلوې خمال امر دي سی وایو مې په لاس لزر غختل مان دي ور کړی
څو مې ګری پاتې شو وزوندې
شپته مې ګی پات
دا شپته مې ګی په ورځ کې څو مانه شو دي کې
دوه مانه شې دي په کې شو خو یا درې مانه
دا ټول خوره کې خرڅوي
نه نه دا خو ذخیرات جوړو چې دی ګوره ما یې کوته مې ورواچو ما یې سي اشیر ما یې سي ځکه ورته کاڅه ورته بده کې موګو موګو بده کې را دي خبر ته بیا
تربیسی
یو ځای کوشتي وځي یو ځای تربیسی اتربی بیا په دې کې واچو هغه را جوش کو هغه خلک کې واچو هغه بیا
کلاکي
چا کاسي بیا داسې یو غوندونه دل جوړ کړل دل مرته کې وڅي بیا ګور هغه ته ګروت وایي بیا زموږ سولو
دوستانو تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو د سهار 9 بجې شوې